دا مشال رادیو ته دا محل په خبر کې د سهار نه او په کابل کې اتمې بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپامیر ساحل درته ښه راغلاست. په خبرونه کې د ځینو رپورټونو ترڅنګ ستاسو د سیمې خبرونه له تاسو اورو، سندرې هم در خبرو او ځینې نور خبرونه له روغتیا سره تړلي او همداسې نور له ژوند له چارو سره تړلي خبرونه به هم در سره شریک کړم. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د قبایلو د ځوانانو یو ټولنه وایي سبا ته په اسلام آباد کې له جمعیت علماء اسلام فیس سره یو ځای احتجاج کوي. چین د افغانستان په بدخشان کې د پوځي بریګیډ جوړولو او په وسلو سنبالولو لګښت ورکوي او یو څارډله وایي روان کال د شام په جګړه کې شاوخوا 9000 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه د قبایلو د ځوانانو او زده کوونکو یو ټولنې سبا ته د خپلو سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو پر ضد د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د ټولو قبایلي سیمو د ځوانانو غورځنګ تیر ماښام د پېښور د خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته ویل په اسلام آباد کې د جمعیت علماء اسلام فی په احتجاج ورګډیږي. د دې غورځنګ مشر احسان الله مشال راډیو ته ویل دوی د ولس تر رای معلومولو مخکې د قبایلي سیمو د پاکستان تر قبایلي سیمو د پاکستاني عدالتونو د دایري غځولو مخالفت هم کوي.
پشاور های کورټ توشي ورکې نو دا همغه انزمام غنو نو اوس پورې دا پېسلا نه ده شوی الته ته پوس نه ده شوی چانه ته پوس نه ده شوی خلک دوره لري دوه تحریکونه چلیږي او د ځان ته صوبې یو د انزمام نو چې دا خبره سو پورې نه وشي د یو صوبې های کورټ توشي ورکول دا مونږه مشترک کو نه منو.
د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو او اصلاحاتو موضوع لانجمنه ده ځکه چې ځینې ګوندونه ټولنې پارلماني استازي او مشران په حق کې دي او ځینې تر هر بدلون مخکې د قبایلو د خلکو د رای پر معلومولو ټینګار کوي. د کورمې د سید کرم اوسیدونکي وایي اف سي ځواک د اوبو چینه نیولې او هر ورځ په خاص وخت کې ورته ورڅخه د اوبو وړلو اجازه ورکوي. دوی تیر ورځ مشال راډیو ته ویل اف سي ځواک د اقدام د خپلو سرتیرو د اوبو د ضرورتونو د پوره کولو لپاره کړی چې ورسره د دوی ژوند ستونزمن شوی دی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې له چینې څخه د دوه پایپونه د دوی کورونو ته ورتیر کړي چې د اوبو اړتیا یې پوره شي. د انتظامي یو چارواکي مفتح الله مسعود ویلي د سید کرم مشران دې ورشي چې د ستونزې پر هواري ورسره خبرې وکړي. سید کرم د منځنۍ کورمې کلی دی چې پکې شاوخوا 200 کورنۍ پرتې دي. د اف سي ځواک سرتیری په 2013 زیږیز کال کې هلته ورغلی ول چې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د خیبر روغتیایي چارواکي او اوسیدونکو وایي په شلمان، باړی او تیرا کې د شری ناروغي خبره شوه. د خیبر د مرکزی روغتونی او چارواکي ډاکټر عاشق حسین تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل هغه سیمو ته روغتیایي کارکونکو استولي او تر اوسه سلګونه ماشومان واکسین کړي. د زیات کړه چې په روغتون کې هم د ناروغانو لپاره څنګه پرانیستي. د هغه سیمو اوسیدونکو وایي تر اوسه څه د پاسه سل ماشومان شری نیولي چې پکې دوی وژل شوی هم دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چین ورسره هوکړه کړې چې د بدخشان په واخان کې به د پوځي بریګیډ جوړولو ټول لګښت ورکړي. د وزارت وایان جنرال دولت وزیری بیګا مشال راډیو ته ویل دا موافقه پرون بیجنګ ته د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي په سفر کې شوې.
جوړی زمونږ له خوانه چین پکې کوم کار نه لري، هر څه زمونږ له خوانه کیږي. تنها مصارف چین منلې دي چې ټول د آشی د البسی د تکنیک د سلا د مهماتو
جنرال وزیری زیاته کړه چې چینایي چارواکو د افغانستان په امنیتي او دفاعي چارو کې د لا زیاتو همکاریو کولو ژمنه کړې. د افغانستان اسلامي جمعیت ګوند ویلي راتلونکي ونې له حکومت سره د بلخ د مستعفي والی عطا محمد نور پر مسالې خبري کوي. د ګوند یو بیان زبی فطرت بیګا مشال رډوتوي له دوی څخه د خبرو غوښتنه شوي او دوی غواړي له همدې لارې د مسالې حل ولټوي. ولسمشر اشرف غنی د رواني میاشت پر 13 د عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای انجینر محمد داود د بلخ والی کړ. خو نور وایي استعفا یې پخوانی او مشروطه وه. د لغمان چارواکي وای په هوایی بمباره کې لکتر لګه درې وسلوال وژل شوی دي. د لغمان والی وایاند سرحدي ځواک وای برید پرون په الینګار ولسوالۍ کې هغه مهال شوی چې وسلوالو په شین ګډنګ سیمه کې سمڅه جوړوله. دی زیاتوي چې په حمله کې درې وسلوال ژوبل هم دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د شام د بشري حقوقو د څار ډله وایي روان کال د هغه هیواد په جګړه کې د لس نیم زره ملکي وګړو په ګډون شاوخوا 9000 کسان وژل شوي دي. د ډلې تیر ماښام ویل په وژل شویو کې 2000 یا 2100 ماشومان او شاوخوا 1500 ښځې دي. له اپوزیشن سره تړلې دا ډله په جګړه کې د ښکېلو ټولو خواوو د ښکار شویو شمیر څاري او وایي په جګړه کې شاوخوا 3000 شامي حکومتي سرتیري او شاوخوا 1500 وسلوال چې زیاتره یې د داعش او القاعدې سره د تړلو ډلو وژل شوی دی. د شام د بشري حقوقو څارډله وای سکال په هغه هیواد کې د وژل شوی شمیر د تیر کال پرتله کم دی. د دې ډلې په وینا تیر کال په هغه هیواد کې شاوخوا 50000 کسان وژل شوی ول. د 2011 زیږیز کال له مارچ راهیسې د شام په کورنۍ جګړه کې شاوخوا 400000 خلک وژل شوی دی. او چارواکي وایي د هند په ممبئی ښار کې په یو ودانۍ کې د اور لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي په څلور پوړیزه ودانۍ کې دفترونه او رستورانونه دي چې پکې نن سهار وختي اور ولګېد. پولیس وایي له 12 څخه زیات کسان یې روغتون ته وړي دي. د دوی په خبرو په وژل شویو کې زیاتره هغه ښځې وي چې د بام پر سر په رستوران کې د کلیزې په لمانځغونډه کې ګډون کاوه. یو شمیر رسنۍ هم د هغه ودانۍ د خپلو دفترونو لپاره کاروي. په اور کې د ټایمز ناو او ای ټی ناو په نوم د درو خبري ادارو دفترونه هم زیانمن شوي دي. چارواکي وایي کارکونکو تر 500 ساعتونو پورې د اور وژلو هڅه وکړه او دا چې د اور لګېدو لامل لا نه دی معلوم. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
د مشال ریډیو د اوس موږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. د قبایلو یوې ټولنې ویلي سبا ته په اسلام آباد کې د خپلو سیمو د حیثیت په اړه د جمعیت علما اسلام فی په احتجاج ورکړي.
میز چکی ما دو زون تخپل سبا غوړي سبا قبیلستان
هلته پر ټولنیزو رسنیو هم د قبایلی سیمو په پښتونخوا د ورګړولو په اړه کمپین پیل شوی. د کور مې د سید کرم اوسیدونکو وایي د اف سی ځواک د محدودیتونو له کبله له چینې څخه د څښلو اوبه نشي وړلی. روانه اونۍ اسلامي دولت ډلې په کابل کې د دوو حملو ذمهواري ومنله. شنونکي یې د اهدافو په اړه بیلابیل نظرونه لري.
یو د خپل ایدیولوژي او مفکورې له مخې لکه چې په عراق سوریه کې کول او له بلې خوا اسد د افغانستان دولت د اعتباره کول د خلکو په منځ کې.
د خوست له 12 ټولګي فارغ نجونه وایي حکومت دی ورته د کار او لوړو زده کړو لارې ولټوي.
موږ غواړو ښوونکي شو ترڅو ټولې میندې او پلرونه وخصیږي چې خپلې خوږې لوڼې ښوونځي ته ولیږي.
ورسره به تاسو د خپلو سیمو خبرونه راکړئ. سندرې هم در خپرو. نور څه هم لرو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورسو. د قبایلي ځوانانو زده کوونکو یوې ټولنې د روانې میاشت پر 13 په اسلام آباد کې په هغه لاریون او احتجاج کې د برخې اخیستو اعلان کړی چې په پښتونخوا د قبایلو د ورګډولو ضد جوړه شوې. د ټولو قبایلي ایجنسیو د ځوانانو د ټولنې تیر ماښام د پېښور د خبریالانو په مرکز کې غونډې ته ویل د هغو سیمو د برخلیک په اړه تر پرېکړې مخکې هلته ټول پوښتنه غواړي. سبا ته جمعیت علماء اسلام فی هم په اسلام آباد کې پر همدې موضوع احتجاج کوي. خالد خان تفصیل راکوي.
دا قبایلی یوت مومنٹ په نوم جوړ د تنظیم غړو د فاټا سپریم کونسل د مشرانو سره سره د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي محمود خان اچکزه هم ستاینو کړه چې د قبایلی سیمو د پاره د یو ځان له صوبې په حق کې خپل आवाज اوچت کړی دی. د فاټا سپریم کونسل له اړخه په 13 دسمبر د لاریون په حق لا د قبایلی یوت مومنٹ یو غړی طاهر مسعود اوایل
پاٹا سپریم کونسل د احتجاج په 30 تاریخ باندې د اسلام آباد کالی ورکړای دی چې اغه یو عوامي ریفرندم ثابت کیږي د پاٹا د مستقبل حواله سره او خلکو په شخ خپل فیصله ورکوي چې میش شکیما دو زون ته خپل صوبا غوړي صوبا قبیلستان کم از کم د 50-59 د سوپر غړی انیشل ورزي.
دغه شان د قبایلی یوت مومنٹ صدر احسان الله سیمو ته د پېښور های کورټ غزاونې هم مخالفت وکړو.
پېښور های کورټ توشي ورکې نو د همغه انزمام غنو نو اوس پورې د فیصله نه شوی. الته ته پوس نه شوی چانه ته پوس نه شوی. خلک دوه رائے لري. دوه تحریکونه چلیږي. یو د ځان ته صوبې یو د انزمام. نو چې دا خبره سو پورې نه وشي د یو صوبې های کورټ توشي ورکول دا مونږه مشترک کوو نه منو.
خو بیا پیښور پریس کلب کې د فاټا پیپل یوت ارګنایزیشن صدر ګلبادر مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره شاملېدو لپاره نه صرف د دوی ګوند بلکې د دوی تنظیم هم په قبایلی سیمو کې خپلې هلې ځلې کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د قبایلی سیمو د ځوانانو یوې ډلې د اصلاحاتو عملي کولو او په خیبر پښتونخوا د ورګړېدو لپاره پر ټولنیزو شبکو کمپین پیل کړی دی. دوی د نوبل امن انعام ګټونکي ملالی یوسفزی، کرکټرانو لکه شاهد افریدی او شعیب اختر او له هنرمندانو او داکارانو څخه پیغامونه اخیستي او پر ټولنیزو وبپاڼو یې خپاره کړي دي. خو په ورته وخت کې د جمعیت علما اسلام، فی پښتونخوا، ملي عوامي ګوند او د قبایلی سیمو د ځینو نورو ډلو پلویان هم پر ټولنیزو شبکو خپل کمپین کوي او وایي تر هر ډول بدلون مخکې دی د قبایلو لولسه پښتنه وشي. ځلاند یوسفزی دواړو کمپینو ته کتنه کوي.
د ټیسټ کرکټ پخوانی لوبغاړي شاهد خان افریدی په ټولنیزو رسنیو خپل پیغام کې د فاټا د اصلاحاتو ملاتړ کړی دی او په تیرو حکومتونو یې هم ګوته پورته کړې ده چې د قبایلی سیمو د اولس حقونو ته پام نه دی کړی.
جب سے پاکستان ایک نیا ملک بنا ہے
لکه چې پاکستان جوړ شوی دی نو ټولو حکومتونو د فاټا اولس له پامه غورځولی دی. هغوی ته تر اوسه یو حکومت هم بنیادی حقونه نه دي ورکړي. زه د قبایلی ځوانانو د جرګې ملاتړ کوم او دا فکر کوم چې فاټا د خیبر پښتونخوا سره یو شي او یو او پیاوړی صوبه جوړ شي،
ایک نیا اور ایک سٹرونگ صوبه بنے.
پټولنیزو رسنیو پیغام خبرونکو کې د کرکټ پخوانی تیز بولر شعیب اختر، سندرغاړی شہزاد رائے او د ټیلی ویژن یو شمیر ستوري هم شامل دي. نوبل جایزه ګټونکو ملالا یوسفزی هم خپل پیغام خپور کړی دی.
فاټا کې عوام کا پاکستان پر اتنا ہی حق.
د فاټا د اولس په پاکستان هم هماغه عمر حق دی سمره چې د نورو پاکستانیانو دی. ضلع حکومت غوښتنه کوم چې د فاټا اصلاحات عملی کول نور اثر نه کړي او قبایلی سیمې زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي چې د فاټا اولس ته هم لکه د نورو پاکستانیانو بنیادی انسانی او آئینی حقونه ترلاسه شي
چې تمام باقی پاکستانیو کو حاصل ہے.
د فاټا د ځوانانو د جرګې یو غړی سمرینا خان وزیر وایي چې د پیغامونو خپرولو لپاره لا نور هم ډیرو مشهورو شخصیتونو سره په تماس کې دي.
دلته چې کوم د ظلم خلاف او د ازادي د لپاره یو یو आवाज مشتهمیت لري او بیا د سلیبریټیز د سیدي د شخصیتونو د سیدي چې دنیا یې واوري او دنیا هغه چې کوم دی فالو کوي نو موږ وایي چې هغه مشترک ټایم راکړي لکه فاټا د لپاره خبر او کیسه کې شته. مش صرف جنگ نه په ټول دنیا مسله ده، فاټا کې څه کم بد امنی ده هغه څه زما او د بل څه مسله نه ده.
بل خو په ټولنیزو رسنیو د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ په 1 دسمبر اسلام آباد کې د فاټا د انضمام پر ضد احتجاج کې د ګډون لپاره هم لیکونه خپاره دي. سیاسي ګوندونو کې جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشران وایي چې د فاټا د راتلونکو په اړه له فیصلې وړاندې دي لقبېلی اولسا ټول پښتنه وشي. خو بیا د مولانا فضل الرحمن د ګون غړو سوسو واره د فاټا ځان له جوړول لپاره هم احتجاجي مظاهره کړې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 7 بجو
حجرا
په 7:30 بجو.
د کورمې د سید کرم اوسیدونکو وایي اف سی ځواک د سیمې چینه نیولې ده او دوی ته یوازې په خاص وخت کې له هغه ځایه د اوبو وړلو اجازه ورکوي چې د دوی ژوند یې ستونزمن کړی دی. دوی تېره ورځ مشال راډیو ته ویل اف سی ځواک دا کار د خپلو سرتیرو شمیر او د څښلو اوبو ضرورتونو ته په کتو کړی. خو د سیمې یو چارواکي مشال راډیو ته ویلي د سید کرم مشران دې ورشي چې د دې مسالې پر هواري ورسره وغږیږي. طارق اورکزی معلومات راکوي.
د سید کرم احسان الله وای کله نه چې د لای تنګی په نامه د اوبو چینه اف سی ځواکونو اخستې ده د سکلو اوبو په ترلاسه کولو کې د دوی ستونزې زیاتې شوې دي.
دا پابندي داسې لګولې ده چې دلته نفری زیاته ده او هغه د واجې نه هغه خپل اوبو پر کولو دپاره د اوبو کمه ده. هغه خپل اوبو پر کولو دپاره هغې چینې ته ځي هلته چینې کې پرتې نوستې کپړې وینځي او اوبه خپله راوړي. نو دې واجې نه هغوی پابندي لګولې ده ځایي خلک عمره نه پرېږدي مخصوص وخت کې او څه لږ وخت دپاره هغوی ته وایي چېره تاسو اوبه راوړي. او دویمه خبره دا ده چې د موږ کوم کلچر دی کوم څه باغ دی هغه کوم زنانه دي هغه کلي والا هغې ته نه پرېږدي.
سید کرم د منځني کورمې د پاچم کنی په حدودو کې راځي چېرته کې د لنګر او تختې په نامه په 2 کلو کې تر 200 پورې کورنۍ پاتې کیږي او هلته د ځایي خلکو د اوبو ترلاسه کولو بل ذریعه نشته. د سیمې یو بل کس انور خان وایي که حکومت د دوی د اوبو مسله حل کول غواړي نو لچینې دي هلته کلو ته پایپونه واچوي.
دا مسله به دې طریقې سره حل کولای شي چې 1200 غازا پیپ یو کړي
لگی آنه سوا گازا پی بل کری تا لگی نو دا خلق بخپلو کورو کی بپوتشی او آسانتیا بشی اوتا او نبا ملشیز وکنو تا تکلیپی که دا اغا اکشن وخستلشی دا عمل وکلشی پا دا اغا بوندی پا بوی سپلای بوندی او نبا دا کلی والا خلقو زنناو تا تنگوی
موک چکلا پا دا غالا دا ایجنسی پلاننگ افسر لا مفتی حلا محسوس سرا خبر اکڑی نو دا حقا داوی ناوا چکا دا سید کرم مشاران راشی او دا بو دا غمسالی رو تولان دکڑا نو خم خواب ارتا حل کوی دا منزانی کرمی سید کرم تا امنیتی زوکونا پا دوزر دیرلسم کال کی وسلوال طالبانو پر زید دا عملیاتو را پارا ورغلی ول چلا هم حل تا موجود دی
د تاریخ ورغزی رپورت مورې د افغان دفاع وزارت وای چین د بدخشان په واخان کې د یو افغان پوځي بریګیډ د جوړولو او په وسلو د سمبالولو ژمنه کړې د وزارت وایان جنرال دولت وزیری بیګا مشال راډیوټول د موافقه د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامی بیجنګ ته په سفر کې شوه د په وینا بهرامی له چینایي چارواکو غوښتنه وکړه چې پر خپل خاوره لا ډیر افغان پوځیان وروزی وزیر زیاتوی چې په بیجنګ په بیلابیلو پوځي برخو کې له افغانستان سره د همکارۍ چمتووالو خودلې اسمت ساروان معلومات را کوي
د افغانستان دفاع وزارت وایي چین موافقه کړې چې له افغانستان سره په خپل پوله کې د یوې لوا د جوړېدو ټول لګښت په غاړه واخلي د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامی د یو پلاوي په مشرۍ په چین کې دی د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری وویل ښاغلی بهرامی د چین له دفاع وزیر د پوځي کمیسون له مشر او یو شمېر نورو چارواکو سره د دوه هیوادونو پر پوځي او امنیتي همکاروي خبرې کړې دي د همدارز وویل دفاع وزیر له چینایي چارواکو وغوښتل چې په خپل خبره کې د افغان پوځیانو د روزنې پروګرام پراخ کړي
زمونږ د ماسیرینو د افسرانو د ښوونې او روزنې په حق له باندې چې چین کې کوي چې دا سهمه لږ ډیره کړي چې زمونږ ډیر افسران لاړ شي هلته درس ووي او د دې تر څنګ د یو غرنۍ لیوا چې هغه باید په بدخشان کې جوړه شي د هغې ټول مصارف چې دي هغه چین په غاړه باندې اخیستي چې چین حکومت یې ورکوي جوړیږي زمونږ لخوا نه چین په کې کوم کار نه لري هر څه زمونږ لخوا نه کیږي تنها مصارف چین منلی دي چې ټول د آشی د البسې د تخنیک د سلا د مهماتو حتی د ځای چې جوړیږي ورته د هغې مصارف هم د چین حکومت منلی دي چې د افغانستان د دولت سره
چین هم له افغانستان څخه خپلې خاورې ته د تروریستي او سختدریزو ډلو له اوښتو اندېښنه لري له همدې کبله دا هیواد هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې او دوه اړخیزې همکاري زیاتې شي د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال وزیری وایي دفاع وزیر ښاغلی بهرامی له چین څخه د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه
د تروریزم سره د مبارزې په اړه باندې چین باید د افغانستان د حکومت سره دولت سره د دفاع وزارت سره مرسته وکړي ډیرو برخو کې هغوی وعدې کړې دي چې د افغانستان د وسلوال پوځ سره به مرستې کوي او دې ته به ادامه ورکوي بل هغه څلور جانبه غونډه چې وه د پاکستان او تاجکستان او د چین او د افغانستان په منځ کې چې یو تفاهم دی هغې باندې هم ټینګار شوی دی چې د سرحد د دواړو خواوو ته به په خپلو هېوادونو کې ګزمې کوي او معلومات به سره یو بل سره شریکوي
د سه شنبه په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د افغانستان او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې وویل چین د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بشپړ ملاتړ کوي او حاضر دی چې د دې هدف لپاره د اسانتیا رامنځته کوونکي رول ولوبوي
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تیر ورځ په کابل کې په وسلوال برید کې لسګونه کسان ووژل او ژوبل شول تر دې مخکې د دوشنبه پر ورځ هم په شش درک سیمه کې په برید کې مرګ ژوبل شوی و اسلامي دولت ډلې د دواړو بریدونو ذمہواری منلې پښتنه دا ده چې داعش په افغانستان کې څنګه وجود لري څومره پیاوړی ده او هغه هیواد او سیمې ته څه ډول ګواښ پیښوي پر دې موضوع لښونونکو سره د خبرو پر ولاړ د خبرو پر اساس جوړ شوی رپورټ پرون په کابل کې په وسلوال برید کې لسګونه کسان ووژل او ژوبل شول د دوشنبه پر ورځ هم وسلوالو د کابل په ششترک کې برید کړی و د دواړو حملو ذمواري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې ده البته شنون کې په افغانستان کې د دې ډلې د وجود پیاوړتیا او افغانستان او سیمې ته یې د ګواښ په اړه بیلابیل نظرونه لري په کابل کې د سیاسي چارو پوه اباسین بریال وایي دا تر اوسه واضح نه ده چې آیا واقعي اسلامي دولت ډله دومره پیاوړې ده چې په پلازمینه کې داسې بریدونه وکړای شي او که څنګه دی په خپلو خبرو کې د داعش داعش ډلې منظم وجود تر پوښتنې لاندې راولي.
یو خو په سیمه نه باندې داعش ته هغه داعش په سوریه کې جبهې جګړې کولې، په نور ځایونو کې کولې، یا داسې لکه د افغانستان په چین کې چې یو داسې مرموز بریدونه دي. که ستاسو یاد وي طالب هم د یو برید مسؤلیت اخیستو، خو دا پیریان چا نه پېژندل چې ګویادي څوک د داعش مسله هم همدغسې ده. داسې یو تصور کېږي چې یوه نیابتي جګړه په شکل د شکل روانه ده، او دا د سوریې او د دې ځایونو د جګړو هم یو غیر مستقیم تړاو ورسره شته. هغه دا دی چې ځینې هېوادونه یا ځینې استخباراتي حلقې غواړي چې اهل تشیع په دې راغوپاروي چې
خو په کابل پوهنتون کې د سیاسیاتو استاد نصرالله ستانکزی وای په هغه هیواد کې داعش ډله وجود لري او فعالیتونه کوي. د ده په خبره کله چې افغان ځواکونه وسلوالې ډلې وځپي نو بیا هغوی په ښارونو کې داسې حملې کوي لکه پرون یې چې د کابل قلعه ناظر سیمه کې وکړه. استاد ستانکزی دا نه ګڼي چې ګواکې داعش به په داسې بریدونو کولو په افغانستان کې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ فرقه ییز چاود یا درز پیدا کړی شي.
افغانان ته رامنځته کړي دوی سرفده پکوي، خو اصل خبره دا ده چې زه فکر کوم چې دوی په دوه هدفونه دا وایي. یو د خپله ایدیولوژي او مفکورې له مخه لکه چې په عراق سوریه کې کول، او له بلې خوا اسد د افغانستان دولت
په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډلې وجود د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. پاکستان او روسیې په بیا بیا تور پورې کړی چې په هغه هیواد کې د داعش نفوذ پراخیږي چې هغوی ته ګواښ پېښوي. روانه میاشت روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپله کلنۍ خبري غونډه کې وویل د وسلوالو په ځپلو کې له امریکا او افغان حکومت سره ګډ کار ته تیار دی. په کابل کې د نړیوالو اړیکو استاد ودیر ساپای وایي داعش ډله واقعي روسیې ته خطر پېښوي.
شمال د افغانستان کې چې داعش ځای په ځای شي، او دوی سره پخواني مجاهدین د ترکمنستان او ازبکستان او تاجکستان د لاسیا او کوي د چیچن پورې بیا نو د ماسکو سنی ته رسیږي، نو هم سیاسي لحاظه دوی ته خطر لري، هم اقتصادي لحاظه دوی ته خطر لري. دی
خو پوهان نصرالله ستانکزی د روسیې اندېښنې زیاتې واقعې نه بولي او وایي مسکو غواړي تر منځنۍ اسیا ځان وغځوي.
روسان په دغسې څرګندونو سره غواړي چې یو ډول ځان ته امتیاز ترلاسه کړي، او له بله خوانه د مرکزي اسیا خوا ته رانږدې شي. په لږ شک نه سره د افغانستان بې ثباتي روسیا هم بې ثباته ولی شي، اما دومره لویه چې روسان کېږي فکر نه کوم چې دومره لویه ستونزه وي.
افغان حکومت او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال پوځي ائتلاف ویلي چې د ټولو وسلوالو پر ضد جنګیږي او د فعالیتونو پراخولو ته یې نه پرېږدي. افغان ولسمشر اشرف غنی په خپلو ویناګانو کې تل ویلي چې هیواد یې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی. د روانې میاشت پر 28مه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس په باګرام کې خپلو پوځیانو ته په وینا کې وویل د ترهګرۍ تر بشپړې خاتمې به په افغانستان کې ځواکونه ساتي، او زیاته کړه چې په جګړه کې بریا ته نږدې شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتس اوریدل شي.
په خوست کې له 12 ټولګي څخه فارغ شوی یو شمیر جونی وای حکومت دی ورته د لوړو زده کړو او کار موقع برابر کړي. د نجونو 13 ورځ د فراغت په مراسمو کې مشال راډیو ته که حکومت مواقع برابر کړي نو ډیرو کورنۍ به وهڅیږي چې پر خپلو نجونو زده کړې وکړي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
په خوست کې د 12 ټولګیو څخه فارغ شوې نجونې له افغان حکومت غوښتنه کوي چې هغوی ته د کار او د لوړو زده کړو د حاصلولو زمینی برابرې کړي. دوی یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د شهید فدا محمد خان په نوم د یوې خصوصي لیسې څخه د اول دورې د 19 فارغانو په جشنواره کې مشال راډیو ته وکړې. د فدا محمد خان لیسې وطن فارغ انګیزه وایي
که چیرې نجونو ته د 12 تر فرایدو وروسته د کار زمینه برابره شي، فکر کوم کورنۍ به خپل لوڼو ته د لوړو زده کړو اجازه هم ورکړي. مونږ غواړو ښوونکي شو ترڅو ټولې میندې او پلرونه وخسیږي چې خپلې خوږې لوڼې ښوونځي ته ولیږي.
د خوست د زده کوونکو درېیمه برخه چې نجونې تشکیلوي سږکال نږدې زر تر نجونې له 12 ټولګیو فارغې شوې دي. نسیمه هم چې له 12 ټولګي فارغه شوې په دې خوشحالي څرګندوي چې افغان نجونو ته اوسمهال د زده کړو زمینه برابره شوې ده.
موږ په دې خوشاله یو چې په اوسنی وخت افغان نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. زموږ غوښتنه دا ده چې د ثانوي دورې تر زده کړو وروسته افغان حکومت موږ ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي.
د فراغت په جشنواره کې د سپوږمۍ په نوم یوې بلې جینۍ خپله ترتیب کړې مقاله ولوسته.
دیول د خپل هواد له هر پلار امور غوښتنه کوي چې پر خپل لونو تعلیم وکړي. په اوسنی وخت کې د دولتي خوانځیو ترڅنګ په خوست کې لسګونه خصوصي خوانځي هم فعال شوي دي. د نجونو د یادرسې مدیر وکیل حسن له افغان حکومت غوښتنه کوي
د پوهنې ریاست یا د وزارت څخه موږ دا هیله لرو چې موږ سره د کتابونو او د مسلکي استادانو او هم د خزینه استادانو چې موږ ډېره ضرورت لرو موږ سره باید کومک وکړي.
بل لوري ته د خوست د پوهنې رئیس بخت نور بختیار د خزینه ښوونکو کمښت مني او زیاتوي چې دوی ته د راتلونکي کار لپاره د څلور نوي خزینه ښوونکو د استخدام تشکیل ورکړل شوی دی. د پوهنې رئیس ویل دوی ته لارښوونه شوې چې د مامورینو د استخدام په کانکور کې باید د څوارلسمو ټولګیو او د پوهنتون فارغان ګډون وکړي، خو دوی اړوند وزارت ته وړاندیز کړی چې د خزینه ښوونکو کمښت ته په کتو په خوست کې د دولسمو ټولګیو فارغ نجونو ته په فوقالعاده توګه په دې کانکور کې د ګډون اجازه ورکړي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ مورید د شام د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي سکال په جګړه کې د ماشومان او خزو په ګډون شاوخوا 9000 کسان وژل شوی دي. سکال د شام په کورنۍ جګړه کې لوی بدلون شوی او دولتي ځواکونو له مخالفانو څخه پراخې سیمې بیانې ولیدي. هلته د بشار الاسد د رژیم کورد مخالفو کورد او عربو مخالفانو چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنگیدل هم د نړیوال ائتلاف په ملاتړ د رقی ښار په بیا نیولو وتوانیدل. اسمت ساروان معلومات راکوي.
یو ټولنه چې د سوریې حالات ساری وایي 2018 میلادي کال چې لا څو ورځې پاتې دي د 10500 ملکیانو په ګډون 9000 تنه د دغه هیواد په جګړه کې وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د سار ټولنې چې د بشار اسد د رژیم له مخالفانو سره اړیکې لري د جګړې د ټولو خواوو تلفات شمیرلې دي. دا ټولنه وایي په مجموع کې 2933 حکومتي عسکر او 1440 نوي وسلوال چې اکثره د اسلامي دولت او پال قاعده پوری د یوې تړلې ډلې غړي دي وشل شوي دي. خو له دې سره سره د سشکال تلفات د تیر کال په پرتله لږ دي. تیر کال نږدې 50000 تنه په سوریه کې ووژل شول. د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې په 2011 میلادي کال پیل شوه تر اوسه پورې ټول ټال 400000 تنه وژل شوي دي. د دې جګړې له کبله د سوریې له 22 میلیونی نفوس څخه نیمایي بې ځایه شوی دی. روسیا او ایران د بشار اسد د رژیم او امریکا او ترکیه د رژیم د مخالفانو ملاتړ کوي. دولتي ځواکونو سشکال د روسیې په هوایي ملاتړ او د ایران پلاو ملیشو په مرسته پراخ سیمې له مخالفانو ونیولې. امریکا پلاو کورد او عرب ځواکونو له داعش ډلې څخه د رقی شار ونیوه. دا شار داعش خپل پلازمینه اعلان کړې وه. سشکال په سوریه کې د جګړې د درولو لپاره په څو سیمو کې اوربند وشو. دا سیمې د روسیې او ایران په همغږۍ د ترکیې له لوري تاسیس شوې.
د اسمت ساروان له رپورټ سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. اوس تاسو کولی شئ چې را سره رابطه وکړئ پر فیسبوک، راته د خپلو سیمو لوی تازه او مهم خبرونه ولیکئ، او یا په ټلیفون او په سکایپ را سره رابطه وکړئ. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
سره ولیکې
0800220033
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د اسکایپ لارې هم اړیکه ټینګ کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
مشال رادیو ته غواګیاست او فیسبوک ته چې زوار شم نو هلته خبرونه را سره ځنو خلکو شریک کړي دي. روزی محمد نظام خیل لیکلی دي چې په اسلام آباد کې د پاکستان پر سطح د بوکس یا د سوک وهنې په اتلولۍ کې د بلوچستان شفیع الله خان د سرو زرو مډال ترلاسه کړی او د ټولې صوبې نوم یې روښانه کړ. کائنات خان لیکلی دي چې تاسې ساینسي خبرونه چې نشروي د هغه په برخه کې معلوماتي خبرونه هم راتراوړي. وي موږ ته د سیارو په اړه هغه خبره واضحه کوي چې تاسو ویلو چې دا سیارې وس نه نه دي بلکې اته پاتې دي او یو ورڅخه استل شوی دی. په دې اړه باندې راته معلومات راکړي سرور. د پلوټو په اړه باندې به درته معلومات په لږه شیبه کې درکړم چې پلوټو ولې سیاره نور نه ده پاتې. میوند پکتیاوال لیکلی دی د خوست علي شیر ولسوالۍ څخه چې د سوکیو ګورګورۍ خصوصي عالی لیسې کې پرون غونډه وه. زموږ د کلي یو هلک عمومي اول نمره شو او یو کال فیس یې ورته وبخل شو. دا ښه خبره ده. ننګیال بیټنۍ لیکي لټانکا چې خپګان خبر دا دی چې په ټانک کې د لیوي ځواک لپاره د ګمارنې یا د تقرری سلسله روانه وه او پکې اول سر کې د قابلیت یا د میرټ خبره کېده، خو په اخره کې تحصیلدار او پولیټیکل ایجنټ د هر کس نه 2,00,000 روپۍ اخیستی دي. وایي زموږ مقصد دا دی چې دا غریبان خلک دي چې ورسره پیسې نه وي، کم غریبان خلک چې دي پیسې چې ورسره نه وي هغه پاتې شو. وایي تاسو په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړئ. ضرور به په دې اړه باندې نور معلومات هم راغونډو او رپورټ پکو. عابد محمد لیکلی دی چې پرون په مارکو بازار کې د ننګرهار په مارکو بازار سره نږدې یو وسلواله حمله شوې ده. په سپین غواګي موټر کې حکومتي ځواکونه سرحدیان چې دي هغه ناستو چې 15 ترهګرو په شهادت رسولې دي. حکومت باید پوره پاملرنه وکړي. مننه ډیر زیاته. په دې اړه باندې به هم د معلوماتو راغونډولو هڅه کوو او پوره جزئیات به بیا له تاسو سره شریکو. اختر تلاش د خوست باک ولسوالۍ څخه لیکي چې دلته زموږ په سیمه کې د کارغانو یو ساري ناروغي لګېدلې ده، خپرېدونکې ناروغي ده چې ورسره په ونو او غرونو کې په ډیر زیات تعداد کې کارغان مړه لیدل شوی دي. وایي دا امکان او دا ویره هم شته چې دا ناروغي له کارغانو څخه انسانانو ته ولګي. نو وایي روغتیایي کارکوونکي په اړه جدي اقدام باید وکړي. د مشال راډیو خبریال نجیب الله لوخیل په خوست کې دی. له هغه څخه به غوښتنه کوو چې هغه د دغه معلومات وکړي چې دا څه کیسه ده. د ګلپاڼې په غږ درته سندره نشرو. بیا زه راځم تاسو ته د پلوټو په اړه باندې معلومات درکوم.
شراب نرسی دے نشے تبنگ نرسی
اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه د پلوټو په اړه باندې غوښتنه شوی و. تیر ځل ما په خبرونه کې دوه اونۍ مخکې که شاید تیر ځل ما د یوې لری سیارې د یو نوي شمسی نظام د موندنې په اړه باندې معلومات ترکړي وو. په هغې کې بیا ما ویلي وو چې زموږ شمسی نظام چې دی په هغې کې پخوا نهه سیارې وې، اوس په کې اته سیارې دي. پلوټو چې دا هغه نوره سیاره نه ده پاتې. پلوټو په 1930 زیږیز کال کې د اریزونا پوهنتون کې یو امریکایي ستورمزلی او د فلکیاتو یا د هسک د مطالعاتو ماهر کلاید ټومباف پیدا کړې وه، هغه موندلې وه. په هماغې وخت کې زر زر دا نصابي کتابونه چې دي په دې کې بدلونونه وشو. ماشومان چې دي په دویم دریم څلورم صنف کې دا ساینس چلولي، نو ورته شمسی نظام په باره کې معلومات ورکول کیږي او پلوټو ته یې نهم ځای ورکړ چې دا د شمسی نظام زموږ د شمسی نظام نهمه سیاره ده. دغه کومه سیمه، دغه کوم ځای چې پلوټو پکې پرته ده یا پکې موجودیت لري، هغې ته کوپر بیلټ ویل کیږي یا د کوپر تړانګه یا کمربند ورته ویل کیږي. په 1992 زیږیز کال پورې پلوټو چې وه هغه سیاره وه. خو په هغه وخت کې یو باس شروع شو، او هغه باس داسې شروع شو چې ډیوډ جیویټ په نوم باندې یو کس او د ملګري د هوایی پوهنتون د امریکا دوی د پلوټو یو ځل بیا ولیدله او شک یې پیدا کړ. په دې به لکبله اوږد باس د فزیک پوهانو او د فلکیاتو د ماهرانو ترمنځ او د ستورمزلو ترمنځ باس شروع شو، او دوی په دې باندې باس شروع کړ چې واقعي پلوټو سیاره ده او که نه ده. ځکه چې په هماغې وخت کې هغې نه وروسته چې دوی دا مطالعات وکړل، نو په 2002 زیږیز کال کې د کوار په نوم باندې یوه بله سیارګۍ غوندې هماغې سیمه کې ومونده. د سیدنا غوندې یو په نوم باندې په 2003 کې یو بل وړوکی شی هملته پیدا کړل پلوټو سره نږدې، او د ایرس په نوم باندې په 2005 زیږیز کال کې هملته یو بله سیارګۍ غوندې وموندله. او داسې ویلې ځینې ساینسدانانو په هغه وخت کې ویل چې ایرس چې دی هغه له پلوټو څخه لوړه سیاره ده، غټه ده، نو ځکه ورته د لسمې سیارې نوم ورته ورکول کیږي. پروفیسر مایک براون د کالیفورنیا د ټکنالوژۍ د انسټیټیوټ د مشر و، او د په مشرۍ باندې د ایرس په نوم باندې دا سیاره موندل شوې وه. نو دوی چې باسونه شروع کړل، نو دوی دا ویلې چې راځي د سیوکو چې د شمسی نظام د سیارو تعداد له 9 څخه 12 ته ور لوړ کو، او دا درې واړه هم پکې ور شامل کو، او د پلوټو او د دې پلوټو سپوږمۍ چې دا چارون نومیږي دا به هم د ټوین پلانټ په نوم باندې یا د غبرګې سیارې په نوم باندې به دا یاد کو. خو دوی چې باسونه کول او د ساینس پوهان سره ناستو، نو په پراګ کې په 2006 زیږیز کال کې دوی د اګست په 14 نیټه چې د دې غونډې اخیرنۍ ورځ وه، دا ټول یو قرارداد جوړ کړ، یو پریکړه لیک جوړ کړ، او په هغې باندې رایه ورکړه. په دې قرارداد کې د سیارې تعریف شوی و چې دا یو داسې آسماني شی دی چې د لمر په مدار کې څرخي، او د خپل ځان د ثقل یا هغه د کشش ثقل چې ورته وي د دې دومره مقدار لري چې په خپل وجود کې په خپل بدن کې د بیلابیلو قوتونو د خونسا کولو یا د مخنیوي کولو یا ځان ته د راخکلو صلاحیت ولري، او خپل یو هایډروسټاتیک اکویلیبریم یعنی د اوبو سکونی توازن ولري، او تقریبا بیزوی یا د هاګې غوندې شکل ولري. دریمه خبره پکې دا و په دې تعریف کې چې دا وجود چې په د لمر شاوخوا ته څرخي بیزوی حرکت لري، خپل یو سیکل لري، د سیکل قوت یا کشش لري، او خه پورا دومره کمیت یا ماس لري په خپل وجود کې چې خپل سیکل وزیګول شي. نو دا دویم شرط وو. او درېم دا وو چې ځان سره چې ځان شاوخوا ته چې کوم مدار دی دا یې خالی کړی، خپل گاونډ خالی کړی. پلوټو چې دا هغه د تعریف دا دوه شرطونه پوره کول. پلوټو واقعي د لمر ګرچا په رڅرخي او خپل یو کشش سیکل هم لري، یو خاص کمیت لري او بیزوی شکل یا د هاګې غوندې شکل هم لري، خو په گاونډ کې دومره زورور قوت گریویټیشنل یا د سیکل قوت نه لري چې ځان ته سیمه خالی کړي او یا نور دغه چې دي وړې سیارې یا سپوږمکۍ غوندې یا سپوږمۍ چې دي هغه په خپل مدار کې برقرار ساتلې ده د ګر چاپېره وګرځي. اصل کې مسله دا ده چې د پلوټو سره شاوخوا د غنورې درې سیارې کوارا او ایریس وغیرہ چې ما درته یاد کړل دا هم ملته په مغې سیمه کې ګرځي او د یو بل په سیکل باندې اثر اندازه کیږي. دا کوار، سیدنا او ایریس په همدې تړانګ کې د کوپر په نوم باندې په دې تړانګ کې دا سیمه کې چې پراته دي دوی په یو بل باندې اثر اندازه کیږي. نو د دې لوجې نه پلوټو چې دا هغه په تعریف باندې پوره نشو او په 2006 زیږیز کال کې د اگست په 14 نیټه باندې په پراګ کې چې دا د ساينس پوهانو غونډه وه په دې کې دا پلوټو په باره کې فیصله وشوه چې پلوټو به نوره سیاره نه، خو د شمسی نظام یو برخه ده، یو آسماني ټوټه ده، یو کمیت لري، گریویٹی لري، خو پورا سیاره نه ده. داسې سیاره نه ده لکه مریخ یا مشتری یا زحل یا د ازمنګ ځمکه چې ده یا عطارد چې ده یا زهره چې ده. زهره چې ده اکثر لیدل کیږي، هم تاسو کولای شئ چې زهره په ځینو موسمونو کې بالخصوص د اگست او سپتمبر په میاشت کې کله کله ځمکې ته رانږدې کیږي. دا په حرکت کې اول ته تاسو لیدلی شئ. دا ډیره زیاته د غي رڼا، ډیره تیز رڼا لري، دا غینه د نورو ستورو سره پیژندل کیږي. دا ستوری نه دی، دا سیاره ده. ستوری دیس دی لکه لمر چې دی هغه یو ستوری دی، خو د نورو ستورو نه دا تیز ښکاري. او په دې مازیګری ماخام وخت کې اکثر معلومیږي. نو کله کله کوشش وکړئ په مغرب خواته، که په پاکستان او افغانستان کې اوسئ نو مغرب لوري ته چې وګورئ کېدای شي چې زهره کله پیدا کړی او په خپلو سترګو یې ووینئ. د احمد ولی استاد په غږ سندره نشرو بیا زه راځم ستاسو خبرونو ته. Yeah.
پاک مینا ترو تازه و ما مست سرو شندو پمائی بے اندازه و ما دیار پا پاک مینا ترو
مشال راڈیو تا وگی است چوک را سر دیستری مشه
السلام علیکم
وعلیکم سلام
ورجانه شایسته زرپانی خبرې کوم د کچلاغه
خا په خیر راغلی څه خبر مراوړې
ورجانه اول خبر خداري کې پروډوسر صاحب نیوکه لري وایي ته سلامونه لیزي نو زه هیڅ سلامونه نه لیزم نو ما تر نیو ورځې پورې د یوې راډیو د لارې څخه ما سلامونه یو چاته لیزي
صحیح دی
بخښنه پر دې خبره باندې غواړم
صحیح دی ښه خیر دی زه خیر دی
بالکل
ادھر تو گورو ٹول گور دن کی آس ٹول رہتا در نہیں اور ٹول پکتا نہیں
من روزانہ خیر خبر افغانستان کی بالکل
بالکل ډیر اوریدونکو به ولري خو مشال راډیو دومره پیسې نه لري لکه آزادی راډیو چې لري
خیر دی سره وو کو خیر دی اوریدونکو زغوه کې مشه بدر سره کو
تاسو کولای شئ چې د ټیون ان په نوم باندې اپلیکیشن موبایل تخته کړی هلته واوري یا په مشال راډیو ټکی کام باندې خبر مو کم خبر روڑے رہتا خبر تراشی
بس دا خبر و بری پروڈیوسر سے زما دماغ را خراب کی بس دا غوار بدل
جو اوکے ز خیر دی مخه پکې خدای په امان دا فیسبوک ته ور شو نو دلته ګل امیر خان لیکلی دی چې زمونږ په کلی کې ټیوب ویل باندې کار شروع شوی دی سولر سیستم یا د شمسی انرژي نظام وی لګوي هغه به وي د کلی مسله حل کی خو کله یې نه دی لیکلی چې دی په کوم کلی کې اوسي ندیم شاه له ډیر اسماعیل خان لیکلی دی چې په محله سلیم آباد کې سلیم آباد کوڅه کې له دوه ورځو راهیسې وي بجلی نشته اوبه نشته څوک پوښتنه هم نه کوي قدیم جان مرغوال کاکړ لیکلی له جنوبی پښتونخوا مرغه فقیرزی څخه چې دلته زموږ په سیمه کې د اوبو سخت قاتې ده ډېرې خلک کډې کولو ته اړ شوي دي وی اوبه شته لګي څه خو هغه ترخی دي او د سکلو ندی وی چې تاسو له چارواکو پښتنه وکي وی بل غټ خبر ده چې دلته ځوانانو یو تنظیم جوړ کړ چې هغه بیوزله کسانو سره مرسته کوي چې د خونځي یونیفورم یا وردین او کتاب وسن لري وی دا سه کارونه کوي که غواړي چې ځانګړي مرکه سره وکړي نو نمبر یې هم لیکل دی بیا موږ در سره رابطه ضرور وکړو پیام نظام خیل لیکل دي چې نن په کوټه کې په بروري روډ هزاره دغه کې ور شلکلن جلی د زهر ګولې خوړلې دي او خودکشي کړې ده صحیح عمر دین بنگش لیکي لکور می څخه چې سکولونه به کې د تعمیراتی او د بیا ودانۍ کارونه روان دي خو پاغي کې ډیره زیاته درغلی کیږي صحیح دی د دې به معلومات وکړو مننه خوشاله اوسې د عزیز علیمزی او د عمیری صدیق زاده په خک سندره اورو بیا ما سره درې نور خبرونه هم دي چې در سره زر زر شریکوم
وما دی کوچلی و عمر زر کی وا خو نشین خالی نتمالو شین خالی ندمالو ما تراش پادا ترا خون شین خالی ندمالو ما شین خالی ندمالو ما
اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې موبایل ټلیفون زیات کارول یا کمپیوټر ته ډیر ناسته چې ده هغه سترګو نظر کمزوري. نوې څېړنه ښیي چې په ختیځ آسیا، سنگاپور، تایوان او جنوبي کوریا کې دا مسله چې ده د سترګو د دید د خرابېدو 18 کلن پورې عمر لرونکو کسانو کې 90% کې دا مسله پیدا شوې ده، یو قسم وبا غوندې ده. په اروپا کې هم دا له 40% تر 50% پورې دا ځوانان چې دي، ماشومان چې له 14 کلنۍ واخلي تر 18 کلنۍ پورې، د دوی نظر چې دی هغه کمزوری شوی دی. او ډاکټران وایي چې زیاتره مسله دوی ته دا ښکاري چې یو خو ماشومان د دغه عمر تر 18 کلنۍ پورې دوی کمپیوټر او ټلیفونونه زیات کاری، او بل په کور کې چې زیات ناستی نو لمر ته زیات نه مقابل، بلکې په سوري کې ناستی او د لمر رڼا ور باندې یا وړانګې ور باندې نه لګیږي په بدن باندې، چې دا غې له کبله یې د دوی نظر کمزور کیږي. دا خبره انیګریت ډالمن نور په نوم باندې د مورفیلز آی هاسپټل په لندن کې یو روغتون دی، دا غ ډاکټر کړی دا، او ورسره پروفیسر هاموند ویلی دی چې په ختیځ آسیا کې زیاتره مسالې چې دي هغه د دغه ټکنالوژي لکارولو څخه ورپېښې شوې دي. نو تاسو کوشش کوئ چې زیات کمپیوټر ته نه کینئ او زیات موبایل ټلیفون نه کاروئ، او ماشومان هڅه دی وکړي چې بهر دی زیاتې لوبې کوي، گیمونه او دا شیان چې کوي، له دې سره نظر کمزوری کیږي. بل خبر چې ما در سره شریکه او غدا دی چې آرټیفیشل پانکراس یا لبلبه ورته په اردو کې وی، دا د دې زیګر لاندې او لمیدې سره تړلې یو غده ده چې انسولین جوړی او بیا انسان کې د ذیابتیس یا د شکر ناروغي نه پیخیږي. د دې په باره کې یو څېړنه شوې ده، او هغه څېړنه دا شوې ده چې هغه ماشومان چې د ټایپ 1 یا د اول قسم ذیابتیس یا د شکر ناروغي باندې اخته، په هغو باندې تجربه شوې ده، او دا یو ټکنالوژي ده، یو آله جوړه شوې ده چې ورته آرټیفیشل یا مصنوعي پانکراس یا مصنوعي لبلبه ویل کیږي. وایي دا په دې ماشومانو کې ډیر زیات ښه کار کوي، او د دې آلې خصوصیت یا ځانګړنه دا ده چې پخپله چې کله د انسولین ضرورت پیخیږي نو هغه غده هم فعالی او خپل عمل هم کوي. اسې خوم ماشینونه شته دي چې انسان پخپله ګوري او بیا انسولین د هغې مطابق ځان ته پیچکاری لګی، خو دغه آله چې ده د دې په باره کې ساینس پوهانو ویلي دي چې دا ډیر ښه کار کوي، او دا ماشومان یې دغه ته بیولي دي 15 ورځو لپاره یې د په واورې باندې د خویدو لوبې ته بیولي دي، او 15 ساعته مسلسل ور باندې دا لوبه کړې ده. په دې حالت کې هم د دوی انسولین او په بدن کې د ګلوکوز سطح چې ده هغه نه ده کمه شوې، ځکه چې دی عالی ډیر ښه کار کاوه. دریم خبر دا دی چې په استونیا کې په کرسمس کې د یسویانو په اختر کې داسې چل شوی دی چې د استونیا پولیسو 200 کسانو ته د کرسمس یا د عیسویانو د اختر د مبارکۍ کارتونه لګلی دي. دا څه قسم 200 کسانو؟ دا هغه 200 کسانو چې په مسلسله توګه باندې غلطه او ناسمه ډریوري کوله، او څو ځل جرمانه شوي په کال کې، او په دې کارټونو کې تور کارټونه چې ورته لیږلي دي، په دې کارټونو کې د اکسیډنټونو یا د ټرافیکي پیښو ځینې عکسونه هم ورته لیږلي وو، ورسره شمیرې هم لیږلي وي چې دومره خلک له دې وجې نه مري. استونیا د استونیا پولیس وایي چې دا کار له 2011 زیږیز کال راهیسې کوي او دې کار په ځینو خلکو باندې اثر کړی دی، او هغه کسان چې بار بار د ټرافیک د قوانینو سرغړونه کوي هغوی منی شوي دي. په استونیا کې پخوا د ټرافیک د پیښو مسلې ډېرې زیاتې وې، خو اوس یې کمې کړي دي او مختلفې طریقې چې دوی کاری، لکه د کرسمس کې د تور کارډ لیګل، مطلب دا چې خلکو ته دا احساس ورکړي چې پر سړک باندې له احتیاطه کار واخیستل شي. په افغانستان او په پاکستان کې هم په سړک باندې تیز رفتاری اکثر کیږي، د دوی سره څه کول په کار دي؟ دا راته په تفسیرو کې ولیکي. د احمد ګل استاد په غږ باندې به سلام پښتونخوا پای ته ورسیږي. په بل غړي کې بیا در سره یم.
سمر گی دیا دی زمستو من جن کے داغ منا سمر ڈی دی دیا دنو سمندرا قرار شاہ جڑ گیا بیا بوائی بیا بجاڑیا تکلیف نہ سمر ڈی دیا دل مستو من جن کیا داغ منا سمر ڈی دی دیا تنو سمندر ملاڑی لیونے شو